افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه له همدې شبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن جمعه ده، د مرغومي یا جدي 14 د جنوري 4. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر له څرګندونو وروسته د امریکا لوی درستیز پرون په کابل کې له ولسمشر غني سره وکتل. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستۍ تنظیم سوې حملې وغندلې. هند د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي ورته ویلي چې په افغانستان کې کتابتون جوړ کړی دی. د سعودي عربستان دولتي رسنۍ وایي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پر سر د 11 کسانو محاکمه په پلازمینه ریاض کې پیل شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستۍ تنظیم سوې حملې وغندلې. دغې شورا پرون په ویلامیه کې ویلي چې د امنیت شورا غړي هیوادونه افغان حکومت او د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي. دغې شورا ویلي چې وسلوالو طالبانو د دوشنبې نه وخته په سرپل او بلخ ولایتونو کې په دریو سیمو کې پر امنیتي ځواکونو حملې وکړې. امنیت شورا وایي چې په دغو حملو کې لږ تر لږه 20 پوځیان وژل سوي او تر شلو زیات نور ټپیان سوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل اعلامیه کې ویلي چې دوی یو وار بیا ټینګار کوي چې تروریزم که په هره بڼه وي نړیوالې سولې او امن ته جدي خطر ګڼل کیږي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې پر دوو راډیوګانو حملې وغندلې. د ټولنې د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د تېرې میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې پر دوو راډیوي سټېشنونو حملې سوې دي. لومړۍ حمله 12 ورځې مخکې په نورستان او دویمه 9 ورځې مخکې د هرات په غوریان ولسوالۍ کې سوې ده. هند د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي ورته ویلي چې په افغانستان کې کتابتون جوړ کړی دی. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ وویل چې د هند صدر اعظم بیا ورته ویلي چې په افغانستان کې کتابتون جوړ کړی او توقع یې وه چې ورڅخه مننه وکړي. د هند د حکومت په یوه خبر پاڼې کې ویل سوي چې دا هیواد د افغانستان د پراختیایي شریک په توګه ډېر مهم رول لوبوي او ګڼې داسې پروژې په افغانستان کې بشپړې کړي چې د دغه هیواد د خلکو د ژوند له ښه کېدو سره یې مرسته کړې ده. د هند د حکومت په خبر پاڼې کې د دغه هیواد په مرسته د 248 کیلومتره سړک، د اوبو لګولو د بند او د هند په پوهنتونونو کې د زرګونو افغان محصلانو د زده کړو یادونه سوې ده. د بلغاریا دفاع وزیر وایي چې ناټو د خپلو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې باید د افغانستان لپاره په خپل جوړښت غور وکړي. د بلغاریا دفاع وزیر کراسیمیر کاراکاخانوف پرون سه شنبه دا خبر وروسته له دې وکړه چې تېره میاشت په راپورونو کې وویل سول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې له افغانستان خپل نیمایي ځواکونه وباسي. د بلغاریا دفاع وزیر وویل د امریکا ولسمشر له خپلې بهرنۍ پالیسۍ سره سم په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه پریکړه کوي. د امریکا حکومت له سوریې څخه د پوځیانو د ایستلو اعلان کړی، خو د افغانستان په اړه یې تر اوسه پورې رسمن څه نه دي ویلي. خو امریکایي رسنیو ویلي چې سپینې ماڼۍ له افغانستان څخه د شاوخوا 10 سرتیرو پر ایستلو غور کوي. د سعودي عربستان دولتي رسنۍ وایي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پر سر د 11 کسانو محاکمه په پلازمینه ریاض کې پرون پیل شوه. څارنوالانو د 4 تورونو کسانو لپاره د اعدام غوښتنه کړې ده. تر اوسه پورې په دې قضیه کې د تورونو کسانو نومونه رسما نه دي اعلان سوي. د سعودي عربستان د حکومت منتقد جمال خاشقجي چې په امریکا کې اوسېدی د تیر کال د اکتوبر پر 2 نیټه هغه وخت وژل سو چې د ترکیې په استنبول ښار کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننووت. د ده مړی تر اوسه پورې موندل سوی نه دی. روسیې یو پخوانی امریکایي سرتیری چې په مسکو کې نیول سوی رسما په جاسوسي تورن کړ. د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو ادارې دغه متقاعد امریکایي عسکر چې پال ویلن نومیږي تېره اونۍ نیولی و. دغه ادارې د جزئیاتو له څرګندولو پرته ویلي چې ویلن پر جاسوسي بلفیر نیول سوی دی. د ویلن مدافع وکیل ولادیمیر ژیریبینکوف پرون پنجشنبه وویل چې په ضمانت یې د خپل موکل د خلاصون غوښتنه کړې ده. سره له دې چې پال ویلن تورونه ردوي، خو که مجرم وګڼل سو ممکن په 10 کاله بند محکوم سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چرشمې پر ورځ د جاسوسۍ په تور د ښاغلي ویلن د نیول کېدو په اړه د توضیحاتو غوښتنه کړې وه. روسیه وی فرانسې یو پخوانی مالی مسؤول ورسپارلی چې د درغلیو په څو قضیو او پیسو سپینولو کې د لاس لرلو په تور محاکمه سي. الکسی کوزنیتسوف له اوږدو قانوني ناندریو وروسته پرون پنجشنبه د روسیې د محبس د خدماتو او د انټرپول د روسیې څانګې غړو ته وسپارل سو. فرانسوي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. کوزنیتسوف د 2000 او 2008 میلادي کلونو ترمنځ د مسکو د سیمې د مالیې د وزیر په توګه کار کړی دی. د څېړونکو په وینا د او په جرم کې شریکانو سیمه ییز حکومت ته د 1,000,000,000 روبلو چې 1,680,000,000 ډالره کېږي تاوان اړولی دی. د شمشاز درن په تخنیکی همکاري د خبري مجلې په خبري راپورونو کې اورید چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر تر څرګندونو وروسته د امریکا لوی درستیز پرون په کابل کې له ولسمشر غني سره وکتل. په عین حال کې جمهوري ریاست له امریکا د وروستیو څرګندونو په اړه وضاحت غوښتي.
دلته د نقیص حالت کې فکر کوم چې ترکیه په ډېره بریده کړې د خپلو سیمه ییزو ملګرو سره لاړ شي.
تبه د اصل کې د چې پاکستانی چارواکي نن له ترکی چارواکو سره د افغانستان پر مسله هم خبرې کوي. په پکتیکا کې اعتراض کوونکو روغتیایي چارواکي په ناغړی تورن کړي. په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې امریکا ایران ته خبرداری ورکړ چې فضا ته د دریو راکټونو له توغولو ډډه وکړي. د ژوند په رنګونو کې مو له 15 کلنې سولې سره خبرې کړي. تر اونی بجو که را سره واست نور مطالب هم اوریدلی سی. راستی ازادی رادیو تواجی است. ورزو دی خبرونی دی سر راپورتا. د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر له څرګندونو وروسته د دغه هیواد لوی درستیز پرون پنجشنبه په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره وکتل. جمهوري ریاست وایي چې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پر پروسې هم خبرې سوې دي. اسمت څاروان او په دې اړه نور جزئیات.
د امریکا لوی درستیز جنرال مارک مایلی پرون پنجشنبه د افغانستان د حکومت له مشرانو سره یو ورځ وروسته له دې وکتل چې د امریکا ولسمشر د پخواني شوروي پر ضد د افغانانو د جهاد او په افغانستان کې د رواني جګړې په اړه څرګندونې وکړې او د افغانستان د حکومت له عکس العمل سره مخامخ شوې. ارګوایي جنرال مارک مایلی او ورسره ملګری پلاوی پرون مازیګر په ګلخانی ماڼۍ کې پر افغانستان او جنوبي اسیا د امریکا د ستراتیژۍ د مثبت اغېز د افغانانو په مشه او مالکیت د سولې د پروسې او پرځان د بسیا کېدو لپاره د افغانستان پر پلان خبرې وکړې. پرون د افغانستان حکومت د ولسمشر شمد چهارشنبې د ورځې د څرګندونو په خبرګون کې بیل دی چې د امریکا د ولسمشر د نوم یادونه وکړي وویل د امریکا د رسمي پالیسۍ او د چارواکو د څرګندونو ترمنځ تفاوت شته. له همدې کبله د امریکا له دوست حکومت څخه غواړي چې د یو لړ څرګندونو په خاطر د ځینو پالیسیو د سپیناوي په اړه د ډیپلوماتیکو مراجعو له لارې وضاحت غواړي او هیله لري چې په لنډ وخت کې له دوی سره شریک کړي. د ارګ په خبر پاڼه کې دې ته اشاره نه ده شوې چې آیا ولسمشر غني او د امریکا لوی درستیز مارک مایلی د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو په باب څه ویلي او کنه دي. یو شمېر افغان کارپوهانو هم د ولسمشر ټرمپ څرګندونې حیرانوونکي بللی دي. د سیاسي چارو کارپو انتصار خادم وایي چې ښاغلی ټرمپ د خپلو خبرو پر عواقبو فکر نه دی کړی.
د ټرمپ له کاراکټر هوې دا او ښکاره ده چې هغه په ډېر حد پورې پر دې باندې فکر نه کوي چې عواقب به د هغې د خبرو څه وي. دویم هغه نظامي مخاینه نه لري، هغه اقتصادي مخاینه لري، هغه د سیاست پر نازکیو ډېر خبر نه دی، ولې یوازې د خپل فکر ترجماني کوي.
د ښاغلي خادم په وینا په اوسني وخت کې د ټرمپ څرګندونې کېدای شي منفي اغېزې ولري. د مشانو جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقی هم انتظار خادم ته ورته نظر لري او وایي چې د ښاغلي ټرمپ له څرګندونو د ناټو او امریکا مخالفان ناوړه ګټه اخیستلی او د هغوی روحیه پیاوړې کولی شي.
عمر د چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر تر څرګندونو وروسته د دغه هیواد لوی درستیز پرون په کابل کې له ولسمشر غني سره پر ځینو موضوعاتو خبرې کړې دي. بل خو د پاکستان او ترکیې چارواکي نن هم د افغانستان د سولې پر روان بهیر له یو بل سره خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون رسنوي ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بحث یو موضوع د افغانستان د سولې پر روان بهیر خبرې دي. یوسف خان زدران او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي پاکستانی مقامات له ترکی چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان سولې پر روان بهیر او د سیمې په وضعیت خبرې کوي. ترکیه ته له روانې دوه مخکې ښاغلي قریشی په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د افغان سولې په برخه کې د ترکیې نظریات تر ډیره مثبت او له پاکستان سره همغږي دي.
ترکی کا کردار بڑا مثبت رہا ہے افغانستان کے معاملات میں، وہاں کے امن
و قریشی وئی دا افغانستان پر موضوعات دو ترکی رول ډیر مثبت پات شوی. حلتا دا امنیت او ثبات په اړه دوی له پاکستان سره همغږی دي. مونږ دواړو هیوادونو یو د بل باور اخیسته او پراتلونکي کې به هم اخلو. په تیر کې چې کومې درې اړخیز غونډې وې په هغې کې هم ترکیه له پاکستان سره به دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د هغه هیواد د کابینې ځینې نور وزیران په دوه ورځنی سفر ترکیې ته ورسېدل. شاه محمود قریشی له دې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې هم د کابل، بیجنګ، تهران او مسکو په دوره تللی و. د ویلي د سفرونو هدف یې د افغان سولې لپاره د سیمې د هیوادونو همکاري ترلاسه کول دي. له دې سره ترکیې ته له روانېدو مخکې شاه محمود قریشی رسنیو ته ویلي روانه یا راتلونکې اونۍ به د افغان سولې او د سیمې پر روان وضعیت د بحث لپاره د ترکیې او اذربایجان د بهرنیو چارو وزیران هم اسلام آباد ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې چې پاکستان تل د افغان طالبانو په پلوي تورن شوی او امریکا او افغان حکومت ری خبرو ته د طالبانو د حاضرولو غوښتنه کړې ده. د پاکستانی چارواکو وروستیو سفرونو ته په کتو په افغانستان کې نظرونه دا دي چې هغه هیواد د افغان سولې په برخه کې د خپلو ګټو په لټه کې دی. د دوی لمنځه د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل پاکستان هڅه کوي د افغانستان سولې ته داسې اړخ ورکړي چې د دوی د ګټو په رڼا کې جوړ جاړی وشي.
که پاکستان ورزی او نور لابی سره کی او د دوی ملاتړ لا پسې راجلبی نو دا به دې معنی چې هغه بلاک چې تاسو وسوله غواړي چې د دوی په میل باندې وي، موږ تاسو د دې شاهد پاتې شوي چې روسانو ټینګار ډېره هڅه دا کړې ده چې داسې اونو خپل کې چې د امریکایانو ضد اوسېږي. دلته دا ضد نقیص حالت کې فکر کوم چې ترکیه به تر ډېره بریده پورې د خپلو سیمه ییزو ملګرو سره لاړ شي او دغه لابي به دوی دغه موقف لا پسې پیاوړی کړي او د دوی دغه لید به لا پسې ژور شي.
ښاغلی رحیم وایي د افغانستان په خوښه د سولې په خاطر باید د افغان حکومت اړیکې او سفرونه هم ډېر شي تر څو دوی نړیوال ډیپلوماټیک دریس په خپله ګټه څرخولی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ روغتیایي چارواکي وایي د ګوزان یو پولیو ضد واکسین څخه په زرګونو ماشومان بې برخې پاتې سوي دي. دوی بیره لري چې په کونړ کې شایي د ګوزان مثبتې پیښې نورې هم زیاتې سي. ویل سوي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په زیاتو سیمو کې د واکسین مخه نیولې ده. روح الله انوري او نور تفصیل.
په کونړ کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن ساپی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تیرو کمپاینونو په پرتله اوس په ځینو سیمو کې د فلج ضد واکسینو سره د یو شمیر وسلوالو ډلو مخالفت زیات شوی دی.
نورګل، مزار دره، څوکۍ دی، وزل دره، د نارنګ باډیل دره، د وټپور خورو او د چپر او دا ساحه د فاتح پړنګل او سوریک او کلایګل او کندارو او ډیګرام ساحه شوري چلامو لږې ساحې په چپه دره کې شته دی. په مروره کې، سرکانو کې، د دانګام کې یو څه ساحې شته دی. خصوصا دغه نوي ګروپونه چې راغلي د هغه خودش خلک دي، نو سره د خلکو تور رسېږي. حکومت خپل پښته نه
هغه وایي د همدې وسلوالو ډلو مخالفت وجه ده چې یو ځل بیا له واکسینو د پاتې کېدونکو ماشومانو شمیر مخ په لوړېدو دی.
ټول ماشومان ته 10000 ماشومان پاتې دي.
دینی عالمان وایي د واکسینو مخالفت کول هیڅ ډول شرعي جواز نه لري او همدا واکسین په ټولو اسلامي هیوادونو کې ترسره کیږي. مولوی نجیب الله حقیر وایي
د واکسین په شعار کې چې کوم امراض شامل دي هغه خودلې ده چې دغه امراض وقایم شوی ده او معالجه شوی ده. بنا موږ غږ کوو چې د اولادونو په حق کې باید مشران ظلم ونه کړي، د هغوی په دغه حق باندې پخې کې نه دي. کوم څه چې اسلام ورکړي، د شریعت اصول ورکړي، هغه باید کما حق هو هغه ته ورسول شي. موږ بیا هم غږ کوو چې افراط او تفریط چې دا د انسانیت او اسلامیت د دواړو لپاره زیانمن دی. پاغه سالم الله ربانی چاغام زمونږ اسلامي ټولنه او هم اسلامي شخصیت روزل شي په پام کې ونیول.
خلک وای ټولې وسلوالې ډلې او ولسونه دي ماشومان ته د واکسینو د ورکړې زمينه برابر کړی.
زمانو ګلخان صافي واکسین ماشومان لپاره ډېر مهم دي ځکه دغه ژوند ضروري دغه خپل نه بچي پرې باندې او کوونه شنو ډېر نقصانات لري ځکه چې ماشومان پچ کیږي د نایلاج ناروغي باندې کیږي. ډېر ضروري چې باید وشي باید خپل الوادونو سره باید ظلم ونه کړي خپل فامیل سره ظلم ونه کړي خپل ګاونډي ماشومانو سره ظلم ونه کړي باید دا زمينه برابر کړي که دا هر څوک باندې باید په دې فکر وکړي چې دا یو دوا ده نو دوا خوړل کې خو ګناه نشته د کنده ما کړی تر شامل ګورې دم دوا ده کړه واکسین دې هم دوا ده ډاکټر هم تشخیص کړی ده تمرز دوا ده
د یادونې وړ ده چې په 2013 زیږدیز کال کې په ټول هیواد کې د فلج یویش مثبت پیښې ثبت شوي چې د هغې جملې نه یې درې په کونړ یوه په نورستان دوه په ننګرهار او نورې یې په قندهار هلمند او روزګان کې دي.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن اگزیمینر ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د امریکا د متحده ایالتونو د ولسمشر وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې ده او لیکي چې ډونالډ ټرمپ په خپله ستراتیژي تر سوال لاندې راوسته. د ورځپاڼې په وینا ولسمشر ټرمپ چې کله د 2018 کال په اوړي کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره ستراتیژي په دې هدف اعلان کړه چې طالبان وپوهوي چې متحده ایالتونه بل افغانستان پښې سپکې نه کړي او طالبان باید پوه شي چې دوی د جګړې له لارې نشي بریالي کېدای. د ورځپاڼې په باور کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت د ډسمبر د میاشتې د راپور له مخې هم دا څرګنده شوه او په دې راپور کې راغلي وو چې د بریالیتوب بنسټ دا دی چې د طالبانو پر ضد پایداره پوځي حضور ولرو. ورځپاڼه وړاندې لیکي ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د دې ستراتیژي په برخه کې خپله بې صبري ښکاره کړه او ویې ویل چې پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د پخوانی دفاع وزیر جیمز ماتس ملامته کړ او ویې ویل هغه چې په افغانستان کې څه کړي دي ښه یې نه دي کړي او زه ورسره خوشحاله نه یم. انډیپندنت ورځپاڼې هم د متحده ایالتونو د ولسمشر د چهارشنبې د ورځې خبرو ته اشاره کړې ده او لیکي چې ډونالډ ټرمپ د افغانستان په قضیه کې د نړیوالو د همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ. ټرمپ د کابینې له غونډې وروسته د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې ولې روسیه په افغانستان کې نشته، ولې هند نشته، ولې پاکستان نشته او ولې امریکا له 6000 مایل لرې هلته حضور لري. د امریکا جمهور رئیس بیا وویل چې ځینې هیوادونه 200 پوځیان ولېږي بیا سل ځله ماته وایي چې ستاسو لپاره مې عسکر استولي. انډیپندنت ورځپاڼې وړاندې د هند صدر اعظم نریندر مودي په اړه د ټرمپ خبرې راخیستې دي چې ویې ویل مودي بیا بیا دا خبره کړې ده چې ما په افغانستان کې کتابخانه جوړه کړې ده او تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې یوه کتابخانه په دغه ځای کې زموږ د 500 ساعتونو له لګښت سره برابره ده. میل آنلاین خبرونه هم د هند په اړه د ولسمشر ټرمپ خبرې راخیستې دي او لیکي چې د دې خبرو په ځواب کې هند په یو بیان کې د پنځشنبې په ورځ وویل چې هیواد په افغانستان کې پر رغاونې 3 میلیارد ډالر لګولی دي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې هند د افغانستان په رغاونې کې ډېره ښه ونډه اخیستې ده چې د عامو افغانانو په ژوند کې ورسره د پام وړ بدلون راغلی دی. میل آنلاین بیا په افغانستان کې د هند یو شمیر پروژو ته اشاره کړې ده او د واکمن ګوند بهارتیا جنتا د یو مشر رام موتاف خبره د هغه له ټویټر اقتباس کړې ده چې لیکلی دي هند په افغانستان کې ژوند رغوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د ولسمشر ټرمپ دا خبره راخیستې ده چې ده په 1999 کال کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل ستایلی او ویلي دي چې دا د ترهګرو پر ضد جګړه وه. ورځپاڼې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت عکس العمل هم راخیستی دی چې په یوې اعلامیې کې په دې اړه له واشنگتن څخه وضاحت غوښتی دی.
په پکتیکا کې ولسونو د عامې روغتیا ریاست د چارواکو او ځینو نورو روغتیا پالو پر خلاف احتجاج کړی دی. دوی د دغو کسانو محاکمه غواړي. حبیب الرحمن تاثیر او نور تفصیل.
د پکتیکا ځوانان وایي د ولسونو پر مټې د دغه ولایت د عامې روغتیا د چارواکو دفترونه تړلي دي. دوی وایي دغه کار یې په دغه ریاست کې د فساد د مخنیوي او د ډاکټرانو د ناروا کړنو له امله ترسره کړی دی. ازادي راډیو ته یې وویل تر څو پورې چې د دغه ریاست دوه تنه چارواکي، یو تن د همکاري موسسې او ایچ پی ایم مشر او یو تن ډاکټر له دندې ګوښه سوي او څارنوالۍ ته ورپېژندل سوي نه وي، تر هغې پورې به دغه دروازې تړلې وي. د دغه ولایت یو ځوان خوشحال تسل وایي څلور عمده غوښتنې لري چې څلور واړه یې د ولس په ګټه دي.
موږ غوښتنې دا دي چې شفاخانې رئیس، د استیامې رئیس، د اوچپین مسول دا غلام احمد نومي ډاکټر سي د ماشومانو ډاکټر ده دا محکمې ته معرفي سي د عامې روغتیا د ریاست د لوجستیک مسول باید سانوالي ته معرفي سي موږ عریضه ورته کړې ده سانوالي ته پورز را واړو او موږ د اتکي پروس کابل ته هم ځو سي.
مدني فعال عظمت کټوازی وایي که دولت دغه ستونزې ته په جدي توګه د حل لاره ونه لټوي د سیمې ډېری اوسېدونکي په ځانګړې توګه ناروغان به له ستونزو سره مخ سي.
موږ شفاخانې نه دي تړلي، شفاخانې خلاصې دي، یوازې د شتیانې ریاست ته مو قلفونه راچولي او د وچبي موسسې ته مو قلف راچولی. له دولت هم دا غوښتنه ده چې اقدام وکړي چې دولتونه له ستونزو سره مخ نه شي.
د پکتیکا یو بل ځوان محمد نبی زیارمل وایي دغه کسانو لولاس سره په تقرار سره جفا کړې ده که دولت یې ونه نیسي او څارنوالۍ ته یې معرفي نه کړي دا کار به د پکتیکا ولسونه په خپله ترسره کړي.
دا کسان معرفي نیسي بیا ولسونو دغسې تصمیم نیولی چې دا کسان به دوی په خپله د ولسونه یعنې ونیسي او څارنوالۍ ته به یې په خپله وروړي چې که یې تاسو نه نیسئ او فساد کوئ او د فساد په وجه دا مسله پرېږدي نو دغه دا کسان موږ درته را وړي که یې تاسو قانوني چلند ورسره کوي وی کوي کني موږ د ولسي پرېکړې په اساس باندې دوی جریمه کوو.
بل لور ته بیا د پکتیکا دولتي چارواکي وایي په دې اړه په ولایت کې بیړنۍ غونډه رابلل سوې ده تر څو د دغه پیښې څېړنه وکړي. د ولایت ویان محمد رحمان ایاز ازادي راډیو ته وویل پرېکړه وسوه که څوک هم ګرم وبلل سي نو عدلي او قضایي ارګانونو ته به ور وپېژندل سي.
پکتیکا والې چېره غونډه راغوښتې وه د عام روغتیا ریاست مسؤلین وو، د یو شمېر نورو همکار موسسو مسؤلین هم راغوښتي وو، یو ګډ پلاوی وټاکه د موضوع د څېړلو په موخه چې دغه موضوع وڅېړي چې د دغو خلکو ادعا تر کومه بریده رښتیا ده، که څوک په دې برخه کې ګرم وپېژندل
دا پېښه له هغه وروسته رامنځته کېږي چې د پکتیکا ولایت یو نوی زیږېدلی ماشوم له دغه ولایت څخه کابل ته د درملنې په موخه د وړلو لپاره پر لاره په امبولانس کې ساور کړه چې د پکتیکا ځوانان یې لامل په پکتیکا روغتون کې د ماشومانو د څانګې یو ډاکټر بولي. دوی وایي که یوې خواته دغه ډاکټر پر لاره دغه ماشوم ته اکسیجن نه دی ورکړی او درملنه یې نه ده کړې، خو بلې خواته له مرګه وروسته یې د ماشوم مور او پلار په نیمه لار کې له امبولانس څخه کښته کړي او دی کابل ته تللی دی. هڅه مو وکړه چې د تورنو چارواکو نظر هم واخلو خو بریالي نسبو.
فرهاد قلندر د لوګر له ازري ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي سولې په دینه کېږي چې یو پر بل تورونه ولګول سي. انګار خروټي لشکین څخه لیکلي عمران خان ته اړتیا نشته چې د افغانستان پر سوله له ترکیې سره خبرې وکړي. نیک محمد قراندوس له کندهاره تر څو چې پاکستان او ایران طالبانو ته تا د سولې اجازه ورنکړي سوله به رانشي. قلندرې د لوګر له ازري ولسوالۍ لیکلي طالبانو دا وښوده چې دوی خپلواک نه دي ځکه د افغان حکومت له استازو سره خبرو ته نه حاضرېږي. ګلاب احمدزي له ازري لیکلي له ولسمشر څخه مننه چې شهیدانو له کورنیو سره مرسته کوي. صلاح الدین تورکی له کونړ لیکلي له دولت څخه هیله کوم په هغوی درو کې چې فساد واسطه بازی او رشوت پکې ورځ تر بلې ډیریږي مخنیوی وسي. عبدالخالق له کندهاره طالبان او حکومت ته داسې وایم چې په خپلو کې سوله وکړي. واحد الرحمن واحدیار د زابل له شاجوی څخه لیکلي زما ولسمشر او طالبانو ته پیغام دی چې د خدای لپاره سره کښینی دواړه د یوې کلمې ورونه یاست. نوید له کندهار لیکلي له اشرف غني څخه ډیره مننه کوي چې د ښوونځیو جوړولو کې ډیره هڅه کوي. رفیع سادات له کونړ لیکلي افغان حکومت باید په نیو کال کې کونړ ته په پراختیايي پروژو کې ډیره ونډه ورکړي. عبدالواحد مداخق له لوګر لیکلي حکومت باید په ژمي کې له داخلي بې ځایه سو کسانو سره مرستې وکړي چې مشکلات لري. او بشیر حبیبزی د لوګر له ازري ولسوالۍ دا مثبت خبر رالېږلې چې له تېرې شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې سخته واوره اوري. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو روانه نیم ساعته خبری مجله تر اونی مو بجو دوام کوي. امریکا ایران ته مخکې تر مخکې خبرداری ورکړي چې فضا ته د درویو راکټونو له توغولو ډډه وکړي. امریکا باور لري چې د ایران رژیم له بالستیکي یا لرواټونو توغندیو څخه په کار اخیستو د امنیت شورا د پریکړه لیک سرغړونه کوي. د موضوع تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ایران ویلي چې په راتلونکو څو میاشتو کې درې راکټونه فضا ته استوي چې د ده په وینا په دې کې له قارویشتونکو بالستیکي توغندیو کار اخیستل کیږي. ده وویل موږ د ایران رژیم ته مشوره ورکوو چې له دې ډول لمسوونکو اقداماتو لاس واخلي او د بالستیکي راکټونو اړوند ټول فعالیتونه ودروي څو له لا زیاتې اقتصادي او سیاسي انزوا سره مخامخ نشي. ایرانی رسنیو څه باندې یو میاشت وړاندې د ایران د مرستیال دفاع وزیر جنرال قاسم تقی زاده په قول راپور ورکړ چې ایران غواړي په نږدې راتلونکي کې درې سپوږمکۍ فضا ته وتوغوي. ښاغلي تقی زاده ویلي د ایران له لوري دا جوړې شوې سپوږمکۍ په بیلابیلو مدارونو کې ځای پر ځای کیږي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې ډول راکټونو توغول د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2211 نمبر پریکړه لیک سرغړونه ده. د دغه پریکړه لیک په اساس د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ اټومي توافق په 2015 کال کې تصویب شو. په دې پریکړه لیک کې له ایران څخه غوښتل شوی دی چې د هغو بالستیکي راکټونو له اړوندو فعالیتونو څخه ډډه وکړي چې د اټومي وسلې د لیږدولو ظرفیت لري. امریکا د تیر کال په مې میاشت کې له ایران سره له اټومي موافقې ووته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د امنیت د شورا د 2211 پریکړه لیک له تصویب وروسته څو ځلې استیکی توغندی توغولی دی. د دې په وینا ایران د 13 دسمبر په لومړۍ نیټه یو منځنۍ واټن وشتونکې بالستیکی توغندۍ چې د څو سرګلولو دی وړلو وړتیا لري وازمایي. ایران د 2018 کال په جولای کې یو راکټ واستاو او وی ویل چې دا توغندۍ فضا ته سپوږمکۍ لیږلې شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د ایران دا اقدام لمسونکې وباله. تر دې وړاندې امریکا د ایران د راکټي پروګرام په خاطر پر د هیواد تازه اقتصادي بندیزونه لګولي وو. ایران وایي فضایي پروګرام یې د سوله ییزو هدفونو لپاره دی، خو لویدیځ کارپوهان ګمان کوي چې ممکن ایران د دې پروګرام په پلمه پوځي راکټونو ته انکشاف ورکړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسی ازادی رادیو تواجی است. دا هم ده دیخ پروانی دا مهم و خبرونو لندیز. دا ملگرو ملتونو امنیت شورا دا افغانستان په شمال کې پر امنیتی پوستو وروستی تنظیم سوی حمله وغندلی. دغه شورا ویلی چې د دوشنبه ناوخته په دغو حملو کې لږ تر لږه 8 پوځیان وژل سوي او تر شلو زیات نور ټپیان سوي دي. بلخوا د بی سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې پر دوو راډیوګانو حملې وغندلې. لومړۍ حمله 12 ورځې مخکې په نورستان او دویمه 9 ورځې مخکې د هرات په غوریان ولسوالۍ کې وسوه. هند د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي ورته ویلي چې په افغانستان کې کتابتون جوړ